د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دی تاسو هم اوکي د دې سات خبرونه ته د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شو یو شمیر شپږویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 کسان نور ټپیان دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتا مو وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یوې بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حمله مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې 14 سرتیري هم شامل وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یو مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توته د عالمخې د افغان وګړي په ګډون پر تورن او کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبری اژانس د خبر لمخې د امریکا عدلی وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر وو په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټ افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. دوه نور سړیو 9 کلن کارلیسیل ریویرا او 6 کلن جوناتون لوټ هولټ چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایرانی اصلي امریکایي مخالفې خبریالې د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. دوی دواړه په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړل شول. که څه هم د محکمې په اسنادو کې د ایرانی اصلي امریکایي خبریالې نوم نه دی یاچوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران پر رژیم انتقادونه کوي. له پاکستان او ایران افغانستان ته د 109 کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 43 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په زور افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 تم کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی. ورسره له ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوی دي. ولګانو د سپوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 41 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجه ثبت شوی ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي لاویل شوي. او یو سپورتي خبر، نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه 50 اوره یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده. دغه لوبه نن د کابل پر وخت ماسپښین 2 بجې پیل شوه چې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په دې اړه وویلې. د دویمې لوبې لپاره هم تمرینات روان دي چې تمرینات بشپړ چمتو شوي دي. مورال یې لوړ دی ځکه په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته 2 منډو په توپیر ماته ورکړې ده. افغانستان تیره چهارشنبه وتوانېده په لومړۍ 50 اوره مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 منډو په توپیر ماته ورکړې. د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې په خپل دریمه 50 اوره مسابقه کې د دوشنبه په ورځ به دغه دویمه مسابقه خپل وکړي. قدر منوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونو کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلو نورو کورنۍ د نفقې لپاره خپل ماشومان پلوري.
نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو اوړی و دا فر شو کالی مالی، ژمی ته ډېره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی.
یو شمېر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې ده.
دا هم نه کېږي چې تنا دیني مدرسو توجه کړي او نور علوم دل یاد وځي، عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه وکړي، خویندې چې نه پرېږدي مکتب ته دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونې په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
زه زده کړې سبیل سره پروګرام دوهمې دورې زده کوونکی یم. زه ډېره خوشحاله دا پروګرام په موږ پند شو چې دې پروګرام مینه ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص.
په خپرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي بریت لکبل د وجل شویو شمیر شپږ وستانو ته زیات شوی دی. په همدې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی، که د دې چاودنې پاکله تازه یا نوې جزئیات لوریدونکو سره شریکول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. ځکه چې تاسو هم ویلې چې د مړو شمېره هغه تر اوسه پورې څلور شپږ ته رسېدلې ده، خو اوس څه ګړۍ له مخه ما د بلوچستان د حکومت د ویان د شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څلور ویشت کسانو د مړینې تصدیق کوي او هغه دا وایي چې اووه پنځوس کسان چې دي هغه زخمیان دي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د دې پیښو یعنی د پاکستان په وخت ماشام شپږ بجې و غونډه را بلل شوې ده. په غونډه کې به د کوټې د چاودنې وروسته چې کوم صورتحال دی د هغه جاج اخیستل کیږي. دا چاودنه نن سهار د پاکستان په وخت اتلس منټه بالا اته بجې د کوټ پر ریلوی سټیشن یا د اورګاډي پر تمځای باندې هغه وخت وسوه کله چې د کوټ څخه د راولپنډي د لارې و پېښور ته جعفر اکسپرس یا اورګاډا چې روانېدو و، د دې په نتیجه کې چې کوم مرګ ژوبله راوښته ده. د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډیو ته یا مشته ویلی دي چې په دې کې ځانمرګې بریت سوی دي او د دوی د پلټنې کار اوس هم روان دی. خو دوی داسې فکر کوي چې دا یو ځانمرګې بریت و او په دې اړه د کوټې ښار یعنی د دې ښاروالۍ کم کمشنر دی حمزه شفقات، هغه هم د خبریالانو سره په خبرو کې د دې نه یوازې تایید کړی دی بلکې دا ویلی دی چې په دې بریت کې امنیتی سرتیری یعنی چې کوم ځواکونه دي هغه چې د دې اورګاډي د لارې پنجاب ته روان وو، دا بریت په حقیقت کې پر هغه باندې سوی دی او په هغه کې ولسی وګړي هم چې دي مړه او زخمیان شوي دي. وروسته له دې د امنیتی سرتیرو په هغه کې پولیس دي، سرحدي عسکر دي، دا د کوټې د ریلوی سټیشن تر اغلی او خو ټولې سیمې تر اوسه محاصره کړي دي. بل پلو ته د حکومت لخوا دا اعلان شوی دی چې د ریلوی سټیشن به تر هغه پورې بند وي او دوی به پلټنې کوي او چې کومې اورګاډي ځي راځي د کوټ څخه د هیواد و نورو برخو ته هغه هم د ځان سره مخامخ کړي دي. او دوی دا وایي چې دوی به په صوبه کې او بیا په خاصه توګه په کوټ کې د امنیت په اړه چې کومه غونډه کیږي نو په هغه کې به نوري او نوي پریکړې کوي. او د دې وروسته د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د کوټ کمشنر په کوټه ښار کې پر هر ډول غونډو باندې په بشپړ توګه بندیز لګولې دي او ولسته دا ویلې دي چې دوی دي د رش وظایف ته نه ورځي ځکه چې د کوټ د کمشنر په خبره د نورو چاودونو امکان هم زیاتې. په داسې حال کې هغه د ولسته دا غوښتنه کړې ده چې د کوټ په هسپتالو کې کم زخمیان دي هغه ته د وینې زیات ضرورت نو دی په کار دادي چې د وینې ورکولو په دې لړۍ کې برخه واخلي دغه ډول د ځلی چارواکو لخوا د کوټ شار امنیت دی هغه په باب بیلابیل ګامونه پورته شوی دی او په کوټ کې دا وخت د پولیس سره سره د سرحدي عسکرو په غزما یا غشت کې هم زیاتوالی راوستل شوی دی او چې مخه د حکومتي چارواکو په خبره امنیت ټینګول دی خو د دې مقصد لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي نن ماښام 6 بجې و غونډه راغوښته ده په هغه کې به پولیس اف سي او د ځواکونو چکم مشران دي هغه برخه اخلي او د کوټ شار لپاره به دوی د امنیت په باب یو نوی پلان ترتیب کوي.
مننه ترین صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین د پاکستان له کوټې نه را سره په ټلیفون په لیکه کې وو او مونږ ته د دې پیښې په اړه تازه جزئیات راکړه. وړاندې نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او وسی وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې طالبان واکمنان وایي دي او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل 3 میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ یې له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.21 میلیارد ته راټیټ شوي دي. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلي دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د ده وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2016 مالي کال کې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا USAID له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستې اوس کمی دي نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلې نورې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندویه موسسه چې په افغانستان کې خوړو نړیوال پروګرام سره په همکارۍ کې بوخته ده، د جمعې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې د یو افغان ویډیو خپره کړې چې وایي خپله یو کلنه لور یې د بېوزلۍ له امله خرڅه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندې پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې 1 کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په وبا برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر 1 ساله داشتم بفروختم. اون مجبور بودم از گوشنگی دیگر ها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تری خواهان تر دی چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخی لدی چه نور مره شی یوا بای و پلورو. چشپا متیره شی. هغه وخت چې میوه پلورله یو کلنه وه، اوس 3 کلنه شوې ده.
د عبدالله په څیر ښایي په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم له کړاوونو ډک ژوند تېروي. ورلد ویژن په خپل دې بیان کې ویلي چې په تېر 1 کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 3,68,000 او 4,68,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ وړ خوراکي توکي ورسولې دي. بل خو د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې د ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمېر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار یوې اوسیدونکې او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګری څوک هم نشته، دغه خپل یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHA په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خبر شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په تېرو دریو کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
یو شمېر زده کوونکو او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړی او د دینی علومو د ترویج لپاره یې هڅې کړي. پام دې هړه د حدیث پردیس راپورته خوښ شي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډېر تمرکز او عصري علومو ته نه پام یو شمېر زده کوونکي او د پانتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان د شریعتو د پنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخ په زیاتېدو دي، او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کېږي چې تنها دینی مدرسو توجه کوي او نور علوم دلیا دوزي عصري علوم ته هم ضرورت شته، عصري علوم ته هم باید توجه کوي. خوند چې نه پریدي مکتب ته، دوی ته باید زمینه مساعد کی درس و تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې له زده کړو بې برخه شوې د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
څنګه چې موږ وینو نسبت پخوا ته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوي دي، د دې لپاره چې نجونې او ښځې وکولی شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علومو ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي او په راتلونکي 1400 کال کې به 16,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پانتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر او هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوهه او کسب عموغ نه فرض او وجیبه ده، لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت وه. اوس ماته وته چې دا خو لا مباح دي، خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروي. دا په لسو نور موارد دي چې متاسفانه کمبودی گانی دی او که دا اصلاح نشی بیا بنا وقت شی.
دا یادوانی دا چوڑان دی پا ملگرو ملتونو که دا افغانستان دا ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق دا طالبانو دا جهادی مدرسو پا زیادی دو اندیخنه خودلی و او ویلی او چه دا دول مدرسی افغانستان که افراطیت او تروریسم تا وده ورکوی. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو نهویاومې عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي وو چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې د توطیې په تور یو افغان وګړی رسمن تورن شوی دی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد چاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ترامپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان سوی وه. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې په یوه برید کې ووژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف سوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ترامپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې FBI سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالد ترامپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالد ترامپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړي دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد سوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالد ترامپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ سوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمېر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. د نجونو چې د دې راډیو له پروګرامونو ګټه پورته کوله وایي د دې راډیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپور ته غوږ شئ.
زمونږ چې کله ښوونځي بند شول ډېرې نهیلي وو، خو یوازینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له سبېر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا ده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېر خوشینه د دغه پروګرام په باندې دا سره، ځکه مونږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو، یو ځل بیا مو ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساینس او پخلی خپرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خپرونې هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمه ییزې راډیو د مسؤلینو په خبره دا ښوونیز پروګرامونه یې د 2023 کال د جنوري په 6مه نیټه پیل شول، چې په مستقیمه توګه شاوخوا 6000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 200 زده کوونکي یې درلودل. د دې پروګرام دوه نورې زده کوونکې سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه ډاکټر صابر سره پروګرام دوه همې دورې زده کوونکې یم. زه ډېره خوشاله یم دا پروګرام په موږ باندې شو، چې دې پروګرام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص شي.
مونږ په خوا هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلودو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې راژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه کړنه د آزادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمه ییزې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړي، خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کېږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې، چې بیا غرغښت راډیو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
azadiradio.com
په اوروزګان کې بزګران وایي شنې خونې د اقتصادي او کرنیز اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لري. په همدې اړه له سیمینا د شریف الله شرافت راپورته وکړي.
اوروزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې عصري کرنې ښه نتیجه ورکړي، چې له امله یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لاړخه پر ځان بسیا دي. دوی ادعا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنې خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه سوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپله شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي، چې دا ورته ډېر ګټور تمام سوی دی.
موږ خو ډېر ښه استفاده نه کړی ده. دسې ګوره، بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاري په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو، هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا د کور نه مخه شان دي، نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزان هم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او داسې دی شی نه پشکې راځي، ښه تازه شی دی.
بل بزګر عیسی خان چې د موسسې په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډېر اغېزناک تمام سوی دی.
وطن مګر دغه زمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو، دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی، نیم وطن ما وسا کړی دی. رومې دې مقصد شرمې د ازما رقم وس په دېګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د غزمشتي مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم نیمې به مقصد کچرا و، سم نیمې به نیمې به پکښ سم و. هغه مې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې زمارمې پر اولسې دې ما د هغه مې زمارمې په 1500 کالدار ما چاله ورکولې.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتونو ساز انجینر عبدالشکور کریمی وایي له گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي، چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته چې وګورو، اکثره د پاکستان، د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات، میوجات او همدارنګه ترکاری راوړي، نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. ترسو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیا سي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوزونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ شوي دي و کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځینې خوښ دي. داسې متاسف په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي، ول ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځینې راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري، د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی سي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو ترغه مخ کې پامو کې لاندو خبرونه ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شو یو شمیر شپږ ویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل گاډي ته په تمه وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یو افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. ملګری ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 3,00,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,09,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندویو بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورسپانو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راست تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر اوسه 80 کسان تری تم دي، خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 80 مړو کې شامل وي چې تر اوسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوهنار کرل شوی و.
The overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلیه سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته وا چې ورورو نه مو دي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرته نه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 12,000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي، خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال د ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2,800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10,800 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 4,400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1,200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 900 هکټاره او کندهار ولایت کې په 880 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولی بس ټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کېږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت د ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 320 امریکایي ډالرو ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14,000 هکټاره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنۍ چارو وزارت دا سروي او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروي د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی وادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
ملاحظه در مقایسه به سالهای گذشته را نشان میدهد.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 50% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل. خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 50% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی وه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر به ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اپونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشې یي موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف، د غذایي منابعو، ویتامینینو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی، او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری، او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، منی، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر دیر ولری لکه سبوز، خلاجات، سبزیجات، میوه، حبوبات دوی تا حتمی و ضرور دی او ده سهر لخوا باید یو خم کمل غذا و چای وچکی. کنن و مریضانو پا سوی تغذی مصاب کیگی او مقاومت او معافیت تیدیگی او زمینه ده نور و امراض و امتانون و مداخله برابری.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دی؟
د مخدراتو کو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویټامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدریت او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدریت او 30% هم چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیرتی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کنی.
نشایانو تا دخو خلو ورکل پا کمو پلاونو که گتوارده ده نشه تر پریخودلو مخ کی ده نشه پریخودلو پر محال او که لدرملنی ورسته.
اگه مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله که دی اگه اینو پا نرماله توگه خبال روزمره غذا پا مقدره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغذی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین ولری، کاربوهایدریت، ویتامین سی، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکی شامل وی. او اگه مریضان چه ده ترک پا مرحله که دی متعادل مغذی تغذیه تا هرتیا لری ترسو چه خپل جسمی، روحی و روانی سلامتیا در لاسکی. نو ده پروتین و مصرف، ده کاربوهایدریت، میوه، غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی تا حتمی و ضروری دی. او ده سکلو خوبا پا کافی توگه باید دوی مصرف کی ترسو چه خپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور تا حتمی و ضروری دی. او ها پا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی دو اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین، کاربوهایدریت، شامیات و اویا چربی، میوجات، منرال، غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگه دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشی مافیتی سیستم ده جگوالی لپاره دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی.
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپریخودل و روست ده دوی اشتیا دیری گی خود درملنی پا جینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه ده اغشی خواله ور تا نرسی گی. پا دیاره ما در روختیای مرکزون مسئولینو او ده معتادین و کارانوی تا توصیت سده
د موادو ته ترکیدون او وروسته د مریضان اشتیا دیریجی. نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه نه بوختي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدریت او شامیات او منرالونو پکې وي دوی نو نشي برابره ولې او نه ورکوي باید د دونر لخوا او د همه روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنترول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذی او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیږي. نو د مریضانو په حق کې دا یو جفا کار دی.
څنګه کولای سو چې د نشې پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته واړو؟
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو او تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې ترسو چه مریضان پوشی چه گتوار خوراکی شایان و استعمالاول دوی تعتیمی و ضروری دی.
پا مرکه که مواوری دل چی تیبی داکشان وای گتوار خواله ده احتیاط پا پریخودلو که مرسته کوی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی زرولی لا تو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بېرته معتاد کېږي دا چې زرولی څنګه معتاد شو لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر مې چلولو غټ موټر کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چې وړي هغه موټر مو چلو او یو اته کاله کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړه یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد وملو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و زه غټ ګاډۍ ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم را وخېجول بس دا شیشه یې را وباسله بعد هم هغې ورځې نه دی خوا پې راغلو روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلې رانه والا میاشتې خو مو کار کولو خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې را کوله نور هغه حساب مو پلار اخیست والا ډېرې پیسې ولاړې خو بس کار مو کولم هغه موټروانې هغه و پیدا کېدې خو بس ډېرې لاړې ډېرې بدن هغه کړي و او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي و کله به شکي و کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به و نور هم همداسې لږ رواني کړي مو والله واده مې وواله خدای دې وبخي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع شلو یو څو مدا بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مصرف یې راباندې وکړو ډېرې الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تلل او اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې مه کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پوهېدم چې مثال بستر مې بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر نه هغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دی مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوشه و هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کو نور بس د ترنه په تنګ شوي یو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي یو او دغه عمل ډېر شاته واچو ورورونه مو دي ما نه وړکي دي و هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وباسو کنې مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې و هر څه مو خپل لاس کې و خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدري خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتوالی د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی که چېرته دغه مریضانو مخکې د دې چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 500 افغانۍ په اندازه، دا ځلې چې دوی دوباره موادو څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ موادو څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات را منځ ته کوون کې مواد دی میتام فیتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي کچرته یو مریض د میتام فیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې را ګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیلی حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
ایا په هیتلاس
ترنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامي کې صدا شې د چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلیا او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړی خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کورته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو
لالا جان السلام علیکم
وعلیکم السلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسی ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے
تاریا کرم
تاریا دی ورک شي نوم دی ورک شي ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی
زه هم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکې کرلې دي ولا کمی یو کال هم کټه تری خوړلې تل جیب په کې تاوانیم
والی لجیب په کې تاوانی
دا یو نازولای بوټه ده کله کم تګې شو پس وځ ده کټاریا کې پخښول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل
ساخ باد خو هر ډول کښ خرابوي پاتې شو د وبو خبره هغه د خپل برملرم
ستا خبره سمه ده چې برملرې ټول خلکو برمی وهل دي وبو ورس په ورس کته زی او اکثر برمی اوس لا او چی شوی دي
نا و چیږي بیغام اوسا څو متره مې جوړه کړې ده
که د باد او چیدو له جنجال خدای وساتلې نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې
خطر راته ووایه څه شی وکړم
غنم وکړه یو ته او یو د زوی دی لوې کولی شئ د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي تاریخ لا ښه دي کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبکې پلاره څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
اوهو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوې
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم
ولې
اوس خو ارزانه دي که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي
نو څه وخت یې خرڅوې
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو
ته م عجبه خبرې کوې تاریخ خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو شبکه لور مې نن درېیم ورځ ده چې نا جوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنمو په بیه دي
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو د کال غله خو به مو درلودله
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې
ته ښه خبره کوي دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریخ خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي
خپل خواره استرالیاوی میارمان دی مطل دی وایی چه ونویشتل شی خبر بنشی ما دام تجربه شوا بیا به هیچ وقت تاریاکو نکرم ده تاریاکو گت ایواز قچاق بران او شتمن خلق خوره لیشی منگ بزگر و بیچارگانو تا ایواز استرالیا را پاتی ده و بس
دا زادی رادیو درنو اوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانه هم دمروه تربیه ما پرلوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان.
دا زهرو کاروان.